پاکستان له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم او سپین بولدک لوی لارې د خلکو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. د افغانستان مالی وزارت وایي هڅه کوي د مالی ورکولو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو عمومي رئیس مجیب الرحمن شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې مالی ورکوونکو ته د مالی د ورکړې په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی د فساد لامل شوی دی. د ښاغلي شیرزاد په خبره دوی په همدې اړه یو لړ کمپاینونه هم ترسره کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ځینو فابریکه لرونکو او پانګوالو په نوموړي وزارت کې د مالیاتو په سیستم کې د ستونزو له موجودیته شکایت درلود. نن په کابل کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو 9 کلې بوجۍ پاکستانی وړی 1550 افغانۍ، یو 50 کلې بوجۍ قزاقي وړی 1550 افغانۍ، یو 50 کلې بوجۍ بوره 2250 افغانۍ، یو درې نیمه بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن بیا افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانۍ کلداري 643 افغانۍ. د ملتیا مننه.
ازادي راډیو اوري وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د مخکخو خزو د پروګرامونو د نوې برخې درته خبرو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مکمستر د ملي امنیت د سلاکار په توګه انټاکلی دی. دا وروسته له هغې چې تېره اونۍ پخواني د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د اړیکو له امله استعفا وکړه. ویل کېږي چې مکمستر ته به تر ډیره د عراق او د افغانستان د جګړو مسؤلیت ورلغاړی وي. روسیې د مکمستر د ګمارنې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر رپورټ کې اورئ.
بریت جنرال ایچ آر مکماستر د خپل کتاب چې نوم یې په دنده کې غفلت دی لپاره مشهور دی. دغه کتاب په ویتنام کې د امریکا د ناکامۍ لامل، دغه جګړې ته د امریکا د سیاسي او نظامي ژمنتیا کمزوري بولي. د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هربرت ریموند مکماستر خپل د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکه. دی به په عراق او افغانستان کې د امریکا د نظامي ماموریتونو نیمایي مسؤلیت ولري. دا دوی جګړې د ویتنام تر جګړه ډېرې اوږدې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې لومړی به مکماستر په سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت د ټیم مشري اخلي. دا وروسته له هغه چې ټرمپ خپل مخکینی د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین له دندې ګوښه کړ. 45 کلن مکماستر د پینټاګون ستوري بلل کېږي، ځکه دی د جګړې په میدان کې هم تجربه لري او د نظامي ساينس عالم دی چې نړۍ د چین، روسیه او امریکا ترمنځ په یو نوي او خطرناکې جیوپولیټیک جګړه کې ښکیل ویني. مکماستر تیر کال د ستراتیژیکو او نړیوالو علومو په مرکز کې د وینا پر مهال ویل دغه جګړې د نړیوالې جګړې د بحران تهدیدونه زیات کړي چې د تیرو او یا کلونو راهیسې تر ټولو زیات دي. مکماستر همداراز روسیې ته د یو جدي خطر په سترګه ګوري. د ویلي چې مسکو غواړي په اروپا کې د دوهمې نړیوالې جګړې او سړې جګړې وروسته رامنځته سوی اقتصادي او سیاسي نظام سقوط وکړي او پر ځای یې د روسیې ګټو تجمن سیستم رامنځته سي. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مکماستر د خپل ملي امنیت سلاکار په توګه وټاکه، روسیې په دې اړه محتاطانه عکس العمل ښودلی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف په یوه خبري کنفرانس کې د سې شنبه په ورځ د مکماستر د ټاکل کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه. د روسیې دولتي خبري اژانس RIA د روسیې د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې د یو غړي فرانس کلینسیویچ له قول لیکلي چې مکماستر سل په سلو کې د باز غوندې دی چې روسیې ته د تهدید په معنا دی. خو د همدې کمیټې رئیس ویکتور اوزیوروف ویلي چې مکماستر که ټرمپ ته هر مشوره ورکړي، ولسمشر به د پالیسۍ اړوندې نهایي پرېکړې کوي. مکماستر په 1992 کال کې هغه مهال شهرت ترلاسه کړ او د سپینو زرو ستوري جایزه یې وګټله چې د خلیج د جګړې پر مهال یې په یوازې نه ټانکونو د عراقي پوځ لسګونو ټانکونه او نظامی موټرونه لمنځه یوړل.
اساسي او بشري حقوق.
د
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست قدرمنو اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام علما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څانګې غړی شاهده برمل ده. برمل صاحب، شرغلست
مننه. زه هم په خپل نوبت سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوشاله یم چې له تاسو سره یم.
ډیره مننه برمل صاحب. که اوریدونکو ته د ازادۍ د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړي.
طبیعي خبره ده چې ازادي یو طبیعي حق د هر انسان دی، او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیده شي چې د دغه ازادۍ نه د قانون مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي، یا نورو خلکو ازادي سلب شي، یا د نورو خلکو ازادۍ ته ضرر ورسي. مونږ به هغه وخت کې وو چې دا حق به محدودیده شي، یعنی د قانون پر وړاندې. خو ازادي هر وګړي الله تعالی آزاد پیدا کړی، دا د هر شخص خپل شخصي حق دی چې دینه مثبته ګټه واغستل شي. او بل دغه دا د مفهوم د ازادۍ داش دی چې سړی باید په دې وتوانیږي چې یو کار، یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي، یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي، سیاسي امتیازونه دي، اقتصادي دي، له دې نه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي. یعنی یو مفهوم دا ده چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواښ لاندې تر هغه وخت را نشي چې نور ته ضرر ورسیږي، نور ته نه متضرر نشي. یو مفهوم دغه یو شی. او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي منو او امنیت طبعا د یو آرامش معنی لري، د سکون معنی لري، د اطمینان معنی ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو، د کور نه واخله تر ټولنې پورې دوی په یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دی. مثلا ترور نشته، وژنه نشته، غلا نشته، شپې په کور باندې چاپی اچول نشته، مثلا تهدید نشته. دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي، په فعلي ټولنه کې زمونږ خو بيخيش تشته. نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه ازادیګانې چې مونږ یې لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت دی چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي. مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواښ لاندې نه وي، تر هغه چې نور متضرر کیږي. او امنیت خو ډیر ضروری دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کې ولري. مثلا ونشي کولای مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي، د خلکو ازادي هیڅکله باید متضرر نشي. په دې معنا باندې تر هغه باید متضرر نشي چې نور ته ضرر نه رسیږي، او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواښ لاندې ونه نیسي.
ډیره مننه کور دی ودان. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د ازادۍ حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي؟
مثلا مونږ ګورو چې شخصي ازادیګان مثلا په خپل سر نیونې دي چې دا باید ونشي. په خپل سر یو څوک نیول او داغې ورکول یا ناپدید کېدل، اجباري کار کول، مثلا اجباری نوکران نیول، خو دا زمونږ ټولنه کې دا بردګي چې ورته وي دا خاص نشته دی، خو قوانین ورته پیشبین دي، نه یوازې بلکې نړیوال قوانین دي ته پیشبین دي. مثلا په نور هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمونږ یو هیواد هم داسې دی چې زمکه چې خرڅیږي د قانون سره سم خرڅیږي، چې دا یو ډول بردګي ده چې د لپاره ملي نړیوال قوانین دي ته پیشبین دي. مثلا د ماشومانو استخدام کول په دغه کې په عسکري یا مثلا په آرمی د ماشومانو استخدام دل په وزارت دفاع کې وزارت داخله کې او امنیت کې چې دا خپل یو سم خبرنده غیر قانوني خبره ده او د ماشومانو داخلي دل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونش یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي تر څو چې د 13 کلنۍ نه بره شوی نه څوک نشي کولای چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی یا په پولیسو کې تنظیم کی یا په امنیت کې تنظیم کی د دې حق څوک نه لري او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویلې چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي مثلا یو څوک نیسی ته نه خبرېږي چې چا چېرته وي مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي
ډېره مننه که اورېدونکو ده د توقیف او حبس په اړه معلومات ورکړي چې د دې دوه مسکې فرق څه دی
اجباري نیونې ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي یو خو دا خبره ده او عمده فرق یې د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرم ونیول شي په هغه باندې محکمه فیصله وکړي هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي او هغه خپله د جزا موده هغه تای کړي دې ته وایي حبس خو دا لغتونه سره نږدې دي حبس توقیف او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلی شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي هغه پولیس راواخلي مثلا احمد په یو جرم تورن دی هغه ته ورزی هغه ته ول هغه حکم د محکمې باید ښکاره کړي بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کوم تور نیول شوی دا توضیح کړي پس له هغه نه هغه بیا توقیف کړي دا یو قانوني توقیف دی او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نیسي په اقرار نیسي هغه وړي بندې کوي نه یې فامیل خبرېږي نه یې کورنۍ خبرېږي نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندې شیم څه دپاره بندې شیم دا یو غیر قانوني
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
جوان طریقه
سره
پولیس
وژل شوی
ازادي خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا په کوم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست د ورستي پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي هغه په دینه دین پوښي چې دا د کم ځنه دا کس راغله او چیرته ما وړي مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته هغه ته پولیس نه دی راغله یا هغه ته پولیس توضیح نه دا ورکړي چې ته په جرم نیول شي دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شي ځکه ته موږ دلته راوسی او همدا ډول باندې موږ ویلی شو چې کله محکمه توقیف یو لنډ حکم ورکوي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي هغه بیا هغه کس ته دغه کیده او خی چې دغه د ماده مثلا محکمې نه حکم راوړی ستا د نیولو په خاطر او توضیح کړي د هغې جرم د هغې تور چې په کوم جرم دی نیول شوی دی دغه موده کمه موده ده لنډه موده ده
ډېره مننه کور موده
مخکخې ښځې
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروګرام د نن اوریدونکو السلام علیکم زه داود تپان يم تاسو ته په دې خبرونه کې خرغ لاست وایم پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د نجونو په وړاندې د تعلیمي ستونزو ترڅنګ کلتوري محدودیتونه ډیر زیات دي په دې محدودیتونو سربیره یو شمیر نجونو او مېرمنې غواړي خپل ارمانونه او هیلو ته ورسیږي د دوی په وړاندې ستونزې څه دي مشکلات څه دي او څنګه کېدلی سي دوی خپل ستونزې هواري کړي د دې ټولو پښتنو د جواب لپاره مو د مخکښ خزو په پروګرام کې یو مبارزه جلې پروانه پکتین درته رمل مکړه. پروانه پکتین د پکتیا پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې زده کړې کوي، د خپل ارمانونه لري، هلی لري، په وړاندې خندونه څه دي، ستونزې ورسره څه دي. د مخکښ خزو په پروګرام کې به لدی واورو. پیل به د دې معرفي وکړو.
نای رحمان هم پروانه پکتین یم، د پکتیا ولایت اوسیدونکو چې اصلا د پروان ولایت یم او زده کړې مې په پکتیا ولایت کې کړې دي. مکتب او هم چنان اوس دی په پکتیا په هنتون د ادبیاتو پنځه دی ژورنالیزم څنګه محصله.
مننه پروانه کرته وای په پکتیا کې د خزو په وضعیت راته وغږیږي. په پیل کې پکتیا کې د خزو وضعیت څنګه دی؟ تاسو وینئ د دوی وضعیت، د نجونو وضعیت څنګه دی؟ هغه د لسم نه تر دولسمه راځي، بیا پانتون ته راځي. د دوی په وړاندې خنډونه ستونزې شې دي؟ عمومي تصویر د دې نجونو سي هغه د لسم نه تر دولسم پانتون پورې رسیږي که د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې
نسبت نور ولایتونو ته وګورو، د پکتیا نجونې ډېر شاته پاتې دي، ځکه اکثره کورنۍ شته چې خپل نجونو ته چې ډېر د زده کړې اجازه ورکوي تر دولسم صنفه پورې، هغه نه وروسته اجازه نه ورکوي او وایي چې پوهنتون یا دا شیان ته هیڅ توجه نه کوي، نه غواړي چې لورانې پوهنتون ووایي. خو اکثره کورنۍ شته، خو بیا هم نسبت نور ولایتونو ته چې موږ ګورو لکه پروان، کابل یا عام چنان نور ولایتونه درته یادولی شو، پکتیا کې ډېر شاته پاتې دي، ځکه دلته اکثره د کورنۍ سواد کچه ډېره ټیټه وي، دوی عامه پوهاوی نه لري او دوی نه غواړي چې خپل لورانې ته د زده کړې اجازه ورکړي. دا ستونزې دي.
کلتوري محدودیتونه څومره دي؟ د کلتوري محدودیتونو په اړه راته وایي.
کلتوري محدودیتونه دا چې یوه جلۍ تر دولسمه پورې درس وایي او بیا پوهنتون ته لاره پیدا کوي، چې کله پوهنتون ته ځي د خلکو لخوا ډېره په بده داسې ورته کتل کېږي چې دا څنګه پوهنتون ته ځي. او هلته داسې یوه ساحه ده چې الکان او نجونې یو ځای درس وایي. دوی لپاره دا ډېر د نه منلو خبره ده چې باید جلۍ باید پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، ځکه دا یو ډېره د دوی له نظره بده خبره ده. خو زه وایم چې هیڅ بده خبره انا د څوک ارڅو غواړي خپل هیلی ته ورسیږي. کورنۍ نه مې دا هیله ده چې دوی د څنګه چې خپل ځمانونه حمایت کوي، همداسې د خپل لوران هم حمایت وکړي چې دوی خپل هیلی ته ورسیږي.
ډېره مننه. تاسو د پانتون یادونه وکړه، په پانتون کې وضعیت څنګه ده؟ د نجونو په وړاندې په ښوونځیو کې وضعیت څنګه ده؟ آیا په ښوونځیو کې زده کړیز نصاب یا دوی غواړي چې هغه څه زده کړي په مکتبونو کې، آیا هغه ته رسیدګي کولی شي؟ او په پانتون کې هم همداسې رسیدګي کیږي که نه ستونزو سره مخ دي؟
نسبت پوهنتون ته په مکتبونو کې لږ شان ښه ده، ځکه هغلته اکثره اوس وخت کې ښځینه استادانې هم راغلي دي. خو بیا هم دا چې پوهنتون ته دوی لاره نشي پیدا کولی، هغه استادانې چې په مکتب کې دي هغوی نیمه عالي زده کړې لري، په هغه سویه چې باید یو استاد خپل شاګردان ته درس ورکړي دوی نشي کولی، ځکه دوی پوهنتون ته لاره نه ده پیدا کړې. اکثره له دولسم نفر دي یا هم له دارمالمین، دوی باید هغه عالی زده کړې چې ترلاسه کې نه دي کړي. او په پوهنتون کې د ښځو یا د نجونو شتون ډېر کم ده، یعنی په فیصدی که درته ووایم 15% نجونې دي په پوهنتون کې، نور پاتې ټول هلکان دي. او اکثره کورنۍ اجازه نه ورکوي خپل لورانو ته چې پوهنتون ته راشي. دا کوم چې راغلي دوی خپل هغه ټول مشکلات شاته پرېښي دي، دوی خپل هیلو ته ترجیح ورکړې ده. او خلک ډېر خبرې د خلکو خبرې دي، ټولنې خبرې دوی په ځان منلې دي، بیا راغلي دي پوهنتون ته. او پوهنتون وایي په ډېر مشکلاتو د خلکو د کلتوري ستونزو سره سره دوی بیا هم خپل زده کړې ته دوام ورکوي.
په همدې ډول کولای شي په پانتون کې د نجونو په وړاندې ستونزې لږ مشخصې کړي.
اول کلتوري ستونزه ده، او دوهم توپیری چلند ده. دلته پکتیا په هنتون کې نجونې نشي کولی هغه سیز زده کړې چې هلک په هنتون کې کوي نجونې وکي. دا خو واضح خبره ده چې یو خو دوی هغه خپل مشکلات واضح نشي ویلي، او پکتیا په هنتون کې د چې دینجونو شتونم ډیر کم ده، شاید دلیل دا وي چې دوی دومره انجونو ته دلته توجه نه لري، نه دینجونو لپاره انټرنیټ اغل شته. دوی چې کله کوم وظیفه کورنۍ وظیفه ورکوي، هلکان خو کولی شي چې دی باندې خپل هغه مشکلات حل کړي، یا دی باندې انټرنیټ ته لاسرسی لري، اما انجونې دلته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. پکتیا په هنتون کې داسې صحیح دی انجونو لپاره پکتیا په هنتون کې اختیاري خدمات نشته چې د درس پر مهال چې کله دوی له کوم مشکل سره مخ کیږي دوی ته د صحیح خدمات وړاندې شي. ترانسپورت نشته، ډیر په مشکلات انجونې کولای شي. هغه انجونې چې اقتصادي ستونزې لري هغه خو به له په هنتون نه پاتې کیږي په همدې وجه، او کوم چې ستونزې لکه وي خو بیا ډیر مشکلات سره موږ په هنتون ته راځو، د انجونو د ستونزې هم دادي.
ستا مبارزه شي د دې ټولو ستونزو باوجود ته څه غواړې څه وکې په راتلونکي کې؟ سی کور نه راوتلې د موضوعات د حل د پاره د انجونو د ستونزو د اورېدو یا لیدو دي.
دا چې په پکتیا په هنتون کې اولنې جلې ما چې ژورنالیزم رشته کې مې درس پیل کړی دا، او زه درس وایم، غواړم چې نور انجونو ته یو الګو وسمه، یو مثال وسمه چې دوی زما غونتی راشي خپل هغه هیله چې زړه کې لري. اکثر انجونې دي چې هیله لري چې ژورنالیست شي، خو کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي، یا دا ورته ویل کیږي چې په ژورنالیزم کې لته مخ کې څوک نشته، یا تر اوسه کومه جلې راغله ده چې ژورنالیزم کې زده کړه وکړي، نو ته باید یو بل رشته چې دوی کورنۍ غواړي هغه ور باندې وای. ما هم په همدې خبره اولنې جلې یم چې ژورنالیزم کې مې ژورنالیزم کې درس وایه، ما نه تنها چې دا زما هیله و بلکې زه غواړم چې نور انجونو ته لاره هواره شي چې دوی زمانه ورسته دوی راشي خپل هغه هیله ته ورسیږي، خپل هغه ژورنالیزم چې دوی ورسره علاقه لري درس وایي.
پانتون سربیره تاسو دی آزاد دی مطالعه پاړه مراتوي، آزاد مطالعه کوي که یوازې دی پانتون چپټرونه ته مخه کړی؟
زه ډیر علاقه مند یم چې په هر رشته کې مطالعه وکم، هغه نه تنها د ژورنالیزم په اړه، هغه که هر رشته وي آزاده مطالعه زما ډیره خوښیږي. زه هر کتاب چې ورسره مخ کیږم، زه د کتابونو مینواله یم، زه هغه که هر کتاب زه مطالعه کوم.
تاسو د کتابونو بحث را واخیست، تاسو په دې وروستیو کې یو کتاب هم ژباړلی که د دې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ما یو کتاب د ژورنالیزم په بخش کې عنوان لیکنې عنوان تر لاندې وژباړل درینه پښتو ته. اول کې خو لږ ستونزې وې، دا چې زه په ځان باندې دومره باوري نه وم چې زه به وکولای شم چې یو کتاب وژباړم، خو چې د کورنۍ حمایت مې ولیدل، د ملګرو همچنان حمایت وک، زه په ځان باندې ډاډه شوم. همچنان زه هغه خویندې ته وایم چې دوی کله په ځان باندې باور نه لري چې یو کار ته مخه کوي، کورنۍ ورنه حمایت وکړي او ملګري هغه حمایت کړي، دوی په خپل ځان باندې باوري وسي چې زه کولای شم. او ما هم چې کله کتاب ژباړلو اول کې زړه نازړه وم، خو چې کله مې د ملګرو حمایت ولید کورنۍ، او خپل ځان ته مې ډاډ ورکړ چې زه که هر کار وغواړم کولای شم، هڅه وکړم، ما وکولای شو چې یو کتاب وژباړم. او زه خپل په ځان باندې اوس ډیر زیات ډاډه یم چې زه هر کار وغواړم کولای شم کچیر زه هڅه وکم.
ډیر مننه. دا هم راته وای راتلونکي هدف دي چې د موخې دي چې دي څه غواړي چې راتلونکي کې هغه ته ورسی.
زما یوازینی هیله دا ده چې زما په شان هر خور چې وي هغه که هر هیله ولري زور سره همکاري وکم چې دوی خپل هیله ته ورسیږي، دوی کورنۍ ته قناعت ورکم. دا چې زه یو ژورنالیسته کیدونکی یم، زه غواړم چې داسې ژورنالیسته شم چې د خپل مقدس مسلک له لارې کورنۍ ته دا پیغام ورسوم چې د هغو نجونو د زامنو سره یو شان حق لري، باید هغو دواړو ته یو شان توجه وکړي او دوی حمایت کړي چې خپل هیله ته ورسیږي.
د پانتون کې داسې نجونې یا په ښوونځیو کې داسې نجونې وینئ چې هغه داسې مبارزه کوي، هغه د کلتوري ستونزو سره سره راځي پانتون یا مکتب ته او د غټو مشکلاتو سره مخ دي؟
اکثر مشکلات شته، نجونې شته خو ډیر کم دي. انشاءالله زه دا ټول خويندې حسوم په دې برخه کې چې د خلکو خبره ته ترجیح ورنکې ټولنه خو هر څه وای دوی باید خپل هدف وټاکي خپل هدف ته ځان ورسوي او خپل کورنۍ قناعت ورکي نور د خلکو خبره ته او دا کمیټ آر ټولنه ستونزې لري ټولنه ستونزې ته دومره توجه ونکي
تاس پیغام څه ده د پکتیا د نجونو لپاره یا د افغانستان هغه نجونې چې ستاسې غږ اوري هغه په اطراب کې دي یا په مرکزونو کې دي ستاسې مشخص پیغام ورته څه
زه ورته وایم د کوم نجونې چې پکتیا کې دي نور افغانستان ولایتونه کې دي چې دوی د خپلې هیلو نه پاتې دي زه ورته وایم چې مبارزه وکړي یا خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي د دوی د کورنۍ نه غواړم چې دوی حمایت کړي او دوی خپل باید ډیره مبارزه وسي با حوصله وسي د خلکو د خبرو په وړاندې دوی چې کله یو هدف وټاکي او خپل هدف ته په هر مشکلات شاته پرېږدي او د خلکو خبرو ته توجه ونه کی دوی کولای شي چې خپل هیله ته ورسی هر څوک چې غواړي پرمختګ وکړي هغه باید شاته ونه ګوري که څوک شاته وګوري نو پرمختګ نشي کولای
ډیر مننه له تاسو نه سراغ له یو د مخکخ خزو په پروګرام کې ملمنګ سره برخه واخیسته
ډیر مننه له تاسو